شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شي چاري په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري یو ځل بیا ځنډېدلې دي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. په هرات کې د پولیسو درې سرتیري نن د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر باګرام هوایي اډه وبښئ. د دې ډلې د وروستۍ برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لږ ځان راولي. نوموړي تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبې ورځې په خبرو کې پر باګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان په کې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم په روانو خبرو کې د ځان خبر تایید کړی خو نه دی ویلي چې د باګرام برید چې مسؤلیت دوی ومانه د دې خبرو د ځنډ باعث شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د پنجشنبې په مازدیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او پر دې موافقه کړې چې له څو ورځې وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په هرات ښار کې نن د پولیسو درې سرتیري د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحل گرد و غبار شدید حاکم بود متاسفانه افراد مطلق بر متفکر سوار بودند بالای منصوبین پلیس شلیک کردند که در اثر تیراندازی یک ساتلمند دوچرخه با شهید شدند.
د ښاغلي فرهاد په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلې خو امنیتي چارواکي لټون کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا شخص پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر اشرف غنی جرمني سباستیان هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغانی دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ډاکټر هاینا ته چې پر ځان یې زمری خان نوم ایښی دا نښان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د هغه د څېړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې په یوه غونډه کې ورکړل شو. د جرمني د بن پوهنتون استاد سباستیان کورت هاینا د پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشایی، بلوچی او پامیری ژبو او په مجموع کې د افغانستان د فرهنګي ودې په برخو کې ګټورې څېړنې کړې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. دا به د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ته د دې قوي ځواک ورکړي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان له 6500 څوکیو څخه 346 ګټلې دي چې نوموړي پته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. د رایو شمیرل دوام لري او د دې خبر د لیکلو تر مهاله د 25 څوکیو برخلیک نه دی اعلان شوی چې کېدای شي ورسره دا تفاوت نور هم زیات شي. کارګر ګوند چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اصولو د بیا خبرو او بیا ځلي ټول پوښتنې پلوي دی تر اوسه یې 202 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند ته تر اوسه په دې انتخاباتو کې 46 څوکۍ حساب شوي او لیبرال ډیموکراتانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی خاروال جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او د تیریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا بریکزټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق رحمان شاهواني د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. شاهواني وایي چې ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشیا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان همشته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جنوسایډ یا قتل عام بلل شوی دی. د نیوجرسي ډیموکرات سناتور باب مینندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم و او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ یې کړی دی. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان دا اقدام ستایلی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللې ده. د کانګرس سلاکاران ویلي چې سپینې ماڼۍ نه غوښتل دا پریکړه لیک تصویب شي ځکه د سوریې په شمال کې د ترکیې د پاوځ د عملیاتو له روسیې څخه د S-400 توغندیو د پیرلو چې ښایي د امریکا د بندیزونو باعث شي او یو لر نورو حساسو مسایلو په اړه د واشنګټن او انقرې ترمنځ خبرې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په قطر کې د زلمي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې خبرې وځنډېدې. د پوځي چارو شنونکی نظیم سمون وایي
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاجات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا د او پېښور شورا د هغوی سره ډېر تفاوت لري.
د افغانستان د حکومت له لورې د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بریتانیا د انتخاباتو مسله څارو او د اونیس پروګرام مو زما رایه زما حق پروګرام دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو لانجه پکې څېړل شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري په باګرام هوایي اډې کې د دې ډلې د وروستي برید لقبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. طالبانو د باګرام د هوایي اډې ترڅنګ د چهارشنبې په سهار حمله وکړه. د دوو موټر بم بریدونو چاودنه یې وکړه چې او بیا وروسته د نیم ساعت په مخ هلته جګړه وشوه چې د دې برید له امله 2 تنه ووژل شول او شاوخوا 8 تنه نور ټپیان شول. اکثریت ټپیان ملکی افغانان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. د شنبې په ورځ د خبرې پیل شوې وې. پخوا طالبانو ویلي وو چې دا د پخوانیو خبرو ادامه ده. تر درې میاشتې مخکې نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې قطع کړې چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید وکړ. په دې حمله کې 12 تنه ووژل شول چې پکې یو امریکایي سرتیری و. خو د باګرام په چاودنه کې امریکایانو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې داسې راپور خپور شو چې د ګرجستان 15 سرتیری برسرن ټپیان شوي وو. د طالبانو د پنځشنبې پر ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې زلمی خلیل زاد وکتل هغوی ته په باګرام د وروستي برید له کبله خپل غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان وژل شول او لکه څنګه چې مخکې په دې برخه کې تفصیل درکړ. خو طالبان په دې ارتباط سوی د احمد تکل پر راپور کې اور
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کېږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلي شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاکرات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ییز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ییز اردو د روزلو پریکړه وکړه په دې اړه فرشتې جلال سي د ملي دفاع وزارت له ویان روح الله احمدزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدزي د مرکې په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ.
منطقوي اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د دغو سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر چې زه تاسو سره خبرې کوم، 1900 کسان موږ لا تر اوسه په بېلابېلو قلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پرې دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ییز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ییز اردو کې د دوی د شاملېدو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي، همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمې خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی، دوی ته سلپ سوله کې ماش ورکول کېږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15% د مغه اصل ماش ورته ورکول کېږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
چا اوس خو موږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره موږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې موږ ورته دا ځای ورته لرو. چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید د مخدره موادو روږدی نه و، سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د موږ مسلکي افسران د دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 50% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه، خو ډېرې داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده. ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسې راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ شي، خپله اساسي دنده ترسره کړي.
همدای صاحب، افغانستان هغه سیمه ییز پولیس مو روزله او بیا در بکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغه خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل کتربګیني درلودل چا سره کوي بدي درلودل چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسې اوس دا خلک استخدام کوي، دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي دغه خپل صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینو موضوعاتو پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي، دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دوی وایي چې ماشین نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسې نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوئ چې یو څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسې جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوئ، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوئ او هغوی هم اچولي، دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی زه تاسو ته په هغه حقیقت په جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلي یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند احمد سي. ازادي راډیو په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو د لانجې د هوارېدو په هدف نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه روانه ده. د دې غونډې په اړه به نور معلومات د ازادي راډیو له خبریال نصرت سمیمی څخه واخرو. سمیمی صاحب، په دې غونډه کې کوم کسانو برخه اخیستې ده؟
نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په افغانستان کې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د جنجال د حل لپاره د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون سره او همداراز د کاندیدانو له استازو سره او همداراز په افغانستان کې د ټاکنو له څارونکو بنسټونو سره په ګډه غونډه را بلل ده، ترڅو هغه ستونزې چې راولډې شوې دي، مخصوصا د 300,000 رایو په تړاو چې ټاکنو کمیسیون اعتباري رای بلي، خو ځینې کاندیدان وایي چې دا معتبر رای نه دي، پر دې مسلې باندې د خبرو لپاره دوی را بلل شوي دي او لا هم د دوی خبرې روانې دي، خو تر اوسه پر اصل مسلې بحث نه شوی چې دواړه لوري خپل استدلال وړاندې کړي.
رحیمی صمیمی صاحب او بخش تر اوسه پورې نو کوم موضوعات یاد شوي دي چې اصل موضوع ته نه دي تللي؟
تر اوسه معمولا دواړو کمیسیونونو د خپلو عمل کرد یا فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي پر دغې مسلې یو ګډ تفاهم ته سره ورسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس یې ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ نور د منلو نه دی، باید ژر تر ژره دا پایلې اعلان شي او کمیسیون پریږدي چې کاندیدان پریږدي چې د ټاکنیزو شکایتونو د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه د قانون له مخې مخته ویسي. همدارز د ټاکنو کمیسیون مرستیال ښاغلی عصمت الله مل ویلي چې موږ باید انتخاباتو قسمی او ابتدایي نتیجې اعلان کړو، که څوک مشکل لري نو کولی شي قانون ته مراجعه وکړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورشي.
دلته بیا یو خبره چې تاسو اشاره ورته وکړه چې قسمی او ابتدایي نتیجې، ځکه دا دواړه خو فرق لري نو ابتدایي نتیجې اعلانوي، بیا قسمی ته خو اعلان ته ضرورت نشته.
خب تر اوسه د دوی پریکړه نه ده شوې چې لومړی قسمی نتیجې اعلان کړي کنه مستقیم لاړ شي ابتدایي نتیجو ته، ځکه کاندیدانو اعتراض دا دی چې قسمی نتیجې خو باید په هماغه وخت کې چې انتخابات تیر شوي وو اعلان شوي وای، او ابتدایي نتیجې هم د دې لپاره نشي اعلانېدی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده بشپړه شوې. وو ولایتونه پاتې دي او په دې کې د عبدالله ټیم د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. نو د کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې دوی پریږدي چې
البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند پرون د ازاري سپو کې پروګرام کې وویل چې که دا وو ولایتونه نوي اعلان شوي نتیجې بیا هم دوی کولی شي چې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. یعنی اصل لانجه په دې باندې هم ده چې قسمی نتیجې اعلان کړي که ابتدایي. د غونډې کوربه د شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې څه ویلي دي په دې غونډه کې؟
د شکایتونو کمیسیون تر اوسه مشخصا د قسمی نتایج د ابتدایي نتایجو د اعلان په اړه د مشخصې څرګندونې نه دي کړي چې دا باید اعلان شي که نه. خو تمه ده چې په نننۍ ناسته کې د لومړی د دغو 300,000 رایو د مشکل په اړه پریکړه وشي او وروسته کمیسیون د ټاکنو کمیسیون کولای شي د نتایجو پایلې اعلان کړي. خو ویل کېدل چې پرون باید د ټاکنو کمیسیون دغه پایلې اعلان کړي وای، خو بیا هم وځنډېدې ونه شوای کولای چې د نتایج له خلکو سره شریک.
مننه صمیمی صاحب.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلوي محافظه کاره ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالی جانې، د انتخاباتو دا نتیجې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په برخه کې څه معنا لري؟
شبر صاحب مننه. دا چې د برتانیې محافظه کار ګوند زیاتې رایې ترلاسه کړي، دا په دې معنا ده چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن به دا قدرت ولري چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان 650 څوکۍ څخه 310 ګټلې دي چې دغه پارلمان کې اکثریت ورکوي. دا چې د رایو شمیرل دوام لري، د دې خبر د لیکلو تر مهاله 15 څوکیو برخلیک نه دی اعلان سوی چې کېدای سي ورسره د تفاوت نور هم زیات سي.
په بریتانیا کې نورو سیالو ګوندونو څومره څوکۍ ګټلې دي؟
شبر صاحب، د انګلستان کارګر ګوند چې بل لوی ګوند دی، دا ګوند غواړي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر اصولو له خپلې له سره خبرې پیل سي او یو ځل بیا ټول پوښتنې وسي. دې ګوند تر اوسه 203 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند بیا تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې 46 څوکۍ حساب سوي او لیبرال ډیموکراټانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن په نیویارک کې زیږېدلی وو او تریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی دی. د پدیش من کمپاین کاوه چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل یا بریگزټ په عملی کوي. د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 ضرب الاجل ټاکل شوی دی. که برتانیا له اروپای ټولنې څخه ووځي دا به 50 کلنۍ دورې ته د پای ټکی وي او دواړه لوري به د امنیت او سوداګرۍ په برخه کې نوې موافقې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن سهار پر ټویټر بورس جانسن ته مبارکي ورکړه. د ولیکل چې بورس جانسن ته د لویې بریا مبارک وي. برتانیا او امریکا به له بریگزټ وروسته اوس د سوداګرۍ یوه آزاده او لویه موافقه لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ اروپایي ډیپلوماټانو پرون د محافظه کار ګوند د احتمالي بریا هرکلی وکړ. جانسن پر ټویټر له ټولو رای ورکوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې هیواد یې د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي ده. د انتخاباتو اخیری نتایج به نن د ورځې په اوږدو کې اعلان سي. په 2018 کال کې په برتانیا کې ټول پښتنه وسوه او په نتیجه کې 52% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په ملاتړ رای ورکړی وي.
ملالی جانې مننه و موریدل چې د بریتانیا په پارلماني انتخاباتو کې بورس جانسن انتخابات ګټلی دي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. د دوی د څرګندونې په واورو البته په روانه خبرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په یغه پروګرام کې هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو د لانجې مسله څېړل شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
زه امیر عالم خان صافی د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د پرکاشونه لرم. ورځ زما دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انا سرپرست د مکتب نشي. غره مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف که زموږ دغه اواز اوري نو زرته زره دی یو مدیر راولېږي.
زه شراف الدین د کندهار ولایت څخه د میدان و پای ته د دا علاقه سره د سمال الغوث دا هیله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړي. بله شپه په کور کې مریضي وه. ورغلو یو کلینیک ته، هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه. ډېر اصلي یو ساعت د موټر مزل دی. نو موږ و کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قیس لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارو کې ته دا چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا موږ ته یو داسې سبق راکوي چې موږ ته د نه منلو خبره ده. موږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو، د په مرګ باندې ځکه چې دا یو داسې اتل و ځکه دې موږ د اتل نه خبر کولی شو چې دغه په خپل هیواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې موږ ته دلته هغه پیسې راوړې او موږ ته یې دلته کار پر مخ بوو او موږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې را ته کیندلې او موږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې موږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که موږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بېسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې دوی ډېر کارونه کړي وو. موږ یوازې دغه غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. که چیرته تاسو زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ، کوم وړاندیز لرئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تاسو د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته پیغام پریږدئ. ستاسو پیغامونه تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. همداراز د ازادي راډیو په نورو ورځنیو خبرونو کې هم یو شمیر پیغامونه د اوریدونکو خبرو چې تاسو کولی شئ په لنډو خپل پیغام راته پریږدئ تر څو ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. زموږ د ټلیفون د اوتومات ټلیفون د سبتېدو شمیره ده 0 2 2 3 6 1. دا شمیره زه بیا تکراروم 0 2 2 3 6 1. او که چیرته تاسو د افغانستانه بهر مشته غواړی سی پیغام پریشتي تاسو کولی شئ چې په نړیوال شمیره له موږ سره ارتباط ونیسئ. د نړیوال شمیره مو دا ده 00420221 2115. دا شمیره به زه تکرار کړم 00420221215. البته زه له تاسو بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم ایسونه خپاره کړو. او اوس تر دې وروسته د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لانجه څېړل شوې ده، خو